رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپینی خبری روکو راست پروګرام اوري د نومبر په وشتما په دغه کې د طالبانو او د امریکا د خارجه وزارت د استازو ترمنځ د افغانستان په مسلې خبرې پیل شوې دي. د طالبانو حکومت هیله مند چې په دغه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان په وضعیت باندې مثبت اغیز وکړي. په دغه کې د خبرې د پیل سره سم د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په لومړنۍ مطبوعاتي وینا کې ویلي دي د طالبانو حکومت د افغانستان د ټولو سنیو مشکلاتو مسول نه ده او دا به انصافي وي چې د بایو د لوړوالي قحطۍ او د فقر مقصر وګڼل شي. هغه د دې ستونزو ملامتي د اشرف غنی په حکومت اچولې ده.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارم زیبا خادم یک جا برنامه سپین خبری یا روکو راست گردانندگی میکنیم. چون که همکارم گفتن هیئت حکومت سرپرست طالبان در قطر امروز با مقام های امریکایی و نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو میکنن. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که نمایندگان اتحادیه اروپا در دیدار خود با هیئت طالبان نگرانی ها و خواستای خود در مورد ایجاد حکومت همشمول، فراهم کردن زمین های کاری و رساندن کمک های بشری به افغانان مطرح کردند.
د طالبانو امریکایی اروپایی ټولنی او زنو نور خواو د سازو ترمنځ د خبرې بچی د دوهې د تړون بل پړاو ګڼل کیږي. د افغانستان د روان بحران په تیرې بیا د بشری ناورین اقتصادي او سیاسي تحریمونو کمولو یا ختمولو لپاره لار پرانیزي، یعنی د دوهې تړون په بشپړ توګه د دواړو لورو لخوا رعایت شي. د افغانستان د بحران د سیاسي حل په هکله مو د بحث لپاره د سیاسي او نظامی چارو کارپوهان خبرونه ترابل لري. او یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه خپل نظریات او تحلیلونه وایي. قضاوت تاسو ته پریږدو. خوول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پرون د شنبه په ورځ په خپله لومړۍ وینا کې ویل دي چې پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی پارک کې دننه بانک جوړ کړی و. مولا محمد حسن اخوند ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت د افغانستان د ټولو موجوده ستونزو مسؤلیت په غاړه نه لري او له انصاف نه به لري چې یوازې طالبان د بیو د لوړېدو، قحطۍ او فقر مقصر وګڼل شي. هغه د افغانستان د موجوده اقتصادي ستونزو د رفع کولو په خاطر هغو پیسو د آزادولو غوښتنه وکړله چې داوا په خارجي بانکونو کې ضبط شوي دي. هغه پر قاضیانو، والیانو، قمندانانو او حکومتي مسؤلینو باندې غږ وکړ چې له خلکو سره نرم چال چلند وکړي. د طالبانو د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی نن د یکشنبه په ورځ د رئیس الوزرا له قوله د ټویټر په پاڼه لیکلی دي کومو دولتي مامورانو چې خپل مسؤلیتونه رسمن طالبانو ته نه دي وهراوله کړي بانکي حسابونه باید بند وساتل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY چې د روان 2020 میلادي کال د جنوري لپیل نه د نومبر 23 پورې په افغانستان کې شپږ شپېته لکه 1,900 خلک له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. په دې موده کې 1,161,000 او 250 افغانان له ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راستان شوي دي. د ناروې د خیریه مؤسسې د ریپورت له مخې لږ تر لږه 5,000 کسان هر ورځ له ایران نه افغانستان ته راستنیږي. یو لوړ پوړی حکومتي هیئت چې مشري د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په غاړه ده په دوحه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی سره ملاقات وکړ. د خبریالانو د خوندیتوب او مسؤلیت کمیټې په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو او خبریالانو په خلاف تاوتریخوالی دوام لري. تاسې زمونږ د واشنگتن ناوري په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوست پر وې نظامی پوستې باندې د وسلوالو جنگیالو په حمله کې لږ تر لږه 2 تنه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر یا ISPR نن د یکشنبه په ورځ د لیندۍ په وموویل چې له برید نه وروسته د عسکرو او وسلوالو ترمنځ نښتې وشوې. پاکستانی چارواکو د طالبانو د تحریک سره یو میاشت اوربن اعلان کړی و. تیره اونۍ د بلوچستان په ناقراره صوبه کې هم دوه تنه پاکستانی عسکر سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي وو او څو ورځې مخکې د پېښور د ښار نه د باندې د حیات آباد په سیمه کې هم د نامعلومو ټوپکوالاو په ډز کې دوه تنه پاکستانی عسکر ووژل شو. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس د رپورټ له مخې تیره اونۍ د انګلیش په چینل کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ویشتو کسانو لمړین نه وروسته د فرانسې چارواکو له برطانیې سره په دې اړه له مذاکرات نه ډډه کړې. د سوډان برحاله شوي صدر اعظم عبدالله حمدوک د هغه هیواد د پولیسو عمومي قماندان او د هغه مرستیال له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د بهرنی چارو د وزیر په شمول د کابینې 15 وزیرانو ښاغلي حمدوک ته د پاوس او د هغه ترمنځ توافقنامې په خلاف د اعتراض په توګه خپل استعفا وړاندې کړله. نن د یکشنبې په سهار وختي یوې پیاوړې زلزلې د پیرو شمالي برخې وځپلې. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو د مرکز د معلوماتو له مخې د زلزلې قوت د ریختر په تله باندې 1.5 درجې او 111 کیلومتره د سمندر په تل کې واقع شو. په عراقي کردستان کې د پېشمرګه 15 تنه وسلوال د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په یوې حمله کې وژل شوي دي. د کردستان د سیمه ییز حکومت صدر اعظم مسرور بارزانی خبریالان ته ویل چې په پېشمرګاو باندې حمله د شنبه په شپه د سلیمانی په ښار کې وشوه او که څه هم چې له افریقا نه د نړۍ نور هیوادونو ته د کووېډ د ویروس یوه نوې نوعه د انتقالېدو په حال کې ده. د استرالیا چارواکو د دغه ویروس د مخنیوي په غرض د سرحدي قیوداتو د نافذولو او د قرنطین د مقرراتو د وضع کولو سره مخالفت څرګند کړی دی. د خبرونو پای
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو بیا هم السلام علیکم، په خیر راغلی. د روکو راست یا سپینو خبرو پروګرام لرو. د طالبانو د حکومت د بارانی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي تام وست د نومبر په 20 یعنی پرون په دوحه کې د افغانستان د مسلې په حقله مفصل خبري پیل کړې دي. طالبانو ویلي دي چې په دوحه کې خبري مثبت دي، د مقابل لوري د اندېښنو په حقله وضاحتونه ورکړل شوي دي. او د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په خپل لومړنۍ مطبوعاتي وینا کې چې په داخل کې خبره شوې ده، ویلي دي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملامتي د اشرف غني د حکومت ملامتي ده او ویلي دي چې امید ده چې بې انصافي ونی شي او د ملامتي په دوی وانه چول شي. د دوه د دې پړاو خبرې او همداشان د رئیس الوزرا محمد حسن اخون د وینا ځینې ټکي د خبرونه د ملمنو سره مطرح کړو. ملمانه ډاکټر صاحب فاروق اعظم ده، همداشان هاشم وحدت یار صاحب او متین سلیمان خیل صاحب. د غدرې وړه ملمانه خبرونه تراغلی دي او مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولی همین رقم که همکارم گفتن در رابطه و در حالی که رئیس وزرای حکومت طالبان برای اولین بار با انتشار پیام صوتی از طریق تلویزیون ملی افغانستان خطاب به مردم افغانستان سخنرانی کردند، نشست دوحه با طالبان و نمایندگان حکومت ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان جریان دارد. در این رابطه صحبت میکنیم. مهمانای محترم معرفی کردن همکار ما. من میخواستم بپرسم که ما اونا را داریم. آقای وحدت‌یار سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوید؟
بله، سلام خدمت شما جناب دکتر صاحب اعظم و بیمار گرامی دیگر ما و شنوندگان محترم.
تشکر از شما. دکتر صاحب اعظم سلام به شما، خسته نباشین. صدای ما را میشنوید؟
تشکر، خیلی
ممنون. مهربان هستین. تشکر.
اوریدین.
زنده باشین. جناب آقای سلیمان خیل، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را داره؟
مننه اعظم خپل سلامونه نه کې لې تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ګرانو میلمنو ته د افغانستان ملت ته وړاندې کوم.
درې وړه درانه میلمنه په خیر راغلی، سړي مشه زما سلام هم قبول کړي. السلام علیکم. نو د خبرونې وخت دی چې تاسو خپل نظریات او تحلیلونه وکړئ د ټاکلې مسلې باندې. اوله خبره خدا ده چې یو خواته دوی کې خبرې پیل شوې دي پرون او نن هم د اروپا د اتحادیې او د ځینو نورو اړخونو نمائندگان او استازي هلته دي. مسله به د بحث به ادامه ولري لکه څنګه چې ویل شوې دي. تامس به دوه هفتې هلته په قطر کې وي او خبری به کیږي د افغانستان په مسلې باندې. شدا د دوه هېد تړون غبل پړاو دی یا دویم پړاو وي بولی. نو یو خواته دا خبری، بل خواته د طالبانو رئیس الوزرا اول ځل دی چې مطبوعاتي بیان خبر شوی دی د نن افغانستان کې. نو غواړو د غزنې ټکی تاسو سره مطرح کو، تاسو نظرونه واورو د دغه دوه همزمانه خبرونه. ډاکټر سیف فاروق اعظم، تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه خبری، یو خواته د دوهې خبری بل خواته د طالبانو د رئیس الوزرا خبری، د دوی تمه توقع څه ده او د دې نه تاسو څه تمه توقع لري چې د بحران د حل لپاره به څه ګټه وکړي؟ ډاکټر سیف فاروق اعظم.
الرحمن الرحیم. هو، دا ځکه چې حکومتونه همداسې خپل ملت او نړیوال خپل سیاست تشریح او تشویشونه راڅخه او امیدونه خلق کړي. دا دوه حکې کومې خبرې روانې دي هغه اوس خوشبینیم. دا ځکه چې امریکا افغانستان سره د روابطو لیواله ده، ځکه دلته شل کاله وه او یو واقعیت پیښه سو ولاړه. اوس د امریکا د یو غټ طاقت پایس او په دې پایس چې د ملل متحد په سر کې ناسته ده او د دنیا د امن ضامینه ده، نو دا خو د افغانستان څخه خپل د سیستم څخه د کولای په یو لکن هغه تلار پیدا کول پکاره. اوس چې اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم دي، نو امریکا باید د ستر خبرې وکړي او دا د کوم امارات مو ته چاږي. زه فکر کوم چې دا یو مثبت قدم دی چې په دوحه کې دوی ټول طرف واخیستي دي او یو بل ترکشي او لار اواروي. دا ځکه چې امریکا د طاقت پای او خصوصا چې شل کاله د افغانستان تپاره کاشي بوځي چې واخلو تخصیص کړو. او څه فکر دی چې په خپل دې ملت سره کومه کاوه؟ نو اوس کوم ملت څه دی باید کومه کوچه او دی باید او دا هم اماراتوم وجهه ته یوال دي چې امریکا تر سره وایي چې ولې دا رقم د رسلو زرا سه باغ بیان شو چې هم ډېر مخصص مخاطب وکړي او خلکو ته امیدواري مو کوله او پاین حال چې د سینو نوکاتو وضاحت هم وکړي. زه فکر کوم چې دا غوړی خبرې چې هم زمان ستوي چې دا په مخصص حضور باندې یو حرکت.
بله، مقصد شلور ده.
تشکر جناب آقای اعظم. آقای وحدتیار، شما اظهارات آقای اعظم شنیدین. همچنان این در حال است که این مذاکرات جریان داره که آقای محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان بر در بیانیه خود بر موقف همیشگی طالبان تاکید کرده بودند. بالاخره در چنین حالت ای چی نتیجه خود داد در دوحه؟
بله
آقای وحدتیار.
تشکر. من فکر میکنم که اول جناب رئیس به رئیس الوزرای که بحثایی که داشت، من بیشتر به یقیده هستم که از امید که زیاد ناامیدی را ایجاد کرد، از وضاحت که زیاد ابهامات را ایجاد کرد، چون اونها تمام مسئولیت را بالای حکومت قبلی گذاشت. درست است حکومت قبلی هم یک حکومت درست و فرشته‌ای نبود، مشکلات خود داشت و صادقی همه چیزا بود، اما باز هم اگر مردم افغانستان، حال که میلیون میلیون مردم افغانستان در خانه نشسته توقعشان این بود که رئیس الوزرا تشریح بکنن که پالیسی اشتغال سازی شان طالبان چی است، چی برنامه های اقتصادی رئیس الوزرا داره، چی برنامه های داره برای مردمی که حالا در خانه نشسته، مامورینی که در خانه نشسته. مثلا در حکومت قبلی 800,000 مامورین ملکی و منصوبینی بود که معاش داشت حکومت تا آخرت معاش داشت، اما با آمدن طالب ها این 800,000 مردم در خانه نشست، معاششان قطع شد و هر کدام از اینا اگر 5 فرد فامیل داشته باشه، این اضافه تر از 4 میلیون نفوس مردم افغانستان میشه که به اینان شدن امروز. برنامه رئیس الوزراء و امارت افغانستان برای از اینا چیه؟ مردم این توقع را داشت، اما برخلاف رئیس الوزراء گفت که ما مسئولیت ما صفر هست در قبال ازی که در مردم، بر مردم افغانستان برشان مثلا رست دارشان، این مسئولیت خداوند هست. این یک مثلا در قسمت پروسه قطر که آغاز شده دوری دوی مذاکرات، من فکر میکنم که بحثایی که آل جریان داره بسیار فاصله دور داره از تفاهم نامی که امضا شد به تاریخ 29 فوریه سال گذشته، به این خاطر که اول اون توافقاتی که صورت گرفت اون ناکام شد. نه آمریکایی‌ها و بیست به اول می که باید از افغانستان برآمد اول می نبرآمد، و نه هم طالبایی که گفته بود که ما در بعد از خروج آمریکایی اول آمریکایی‌ها باید از افغانستان برایه، باید از اون ما مذاکرات بین لبنانی را شروع میکنیم، اینجا حکومت همه شمول می باشه، بعد از خروج آمریکایی‌ها برآمد نه مذاکرات بین الافغانی صورت گرفت، نه حکومت همه شمول گرفت. طالب ها، سران طالب ها این هم گفته بود که ما به هیچ صورتی نمیخواییم که امارت برگرده، جهاد ما به خاطر ازی بود که اشغال به پایان برسه، اما جهاد ما به خاطر ازی نیست که ما امارت را برگرداریم. امروز امارت در اقتدار است، امروز بیرق سفید در اقتدار است، بیرق سیرنگ از بین رفته، حکومت قبلی کسی در حکومت نیست، حتی غیر طالبان هم کسی در حکومت نیست. جناب دکتر صاحب اعظم که یک نخبه افغانستان است، یک قدر افغانستان است، غیر طالب هست، اونا هم در حکومت نیست که باید می بود. غیر حکومت ما نمیخوایم که کسایی که در فساد بود، در مافیا بود، اونا در حکومت باشن. ما میخوایم که به مانند جناب فاروق اعظم صاحب افرادی که نخبه های افغانستان هست، خیلی ها زیاد است، اونا در حکومت باشه، غیر طالبا در افغانستان باشد، اما اینا نیست. مسئله مهم ای است که آل مذاکراتی که در قطر هست، مسائل نوی به وجود آمده که در او پروسه مذاکرات نبود، در تفاهم نبود. مثلا به هزارها نفر حال در افغانستان است که عدبه امریکایی ها است، یا گرین کارت داره، یا بنامه با امریکایی ها کار داره. این در اولویت گفتگوهای امریکا با طالب ها هست که چطور میتونه اینا را از افغانستان بکشد. دوم، تهدیدهایی از افغانستان متوجه امریکایی ها نباشه. شما دیدیم که بالای 15 آگست که طالب ها بالای تمام افغانستان قبضه دارن، اما باز هم 11 امریکایی در افغانستان کشته شد توسط داعش. به این معنی که تهدید پا بر جا هست. آله، هر قدر که رابطه بین طالب ها و امریکایی ها محکم شود، امان قدر به نفع طالب ها هست، امان قدر به نفع مردم افغانستان هست، تحریم ها و دور خواهد شد، کمک ها بیشتر خواهد شد. من این را به فال نیک میبینم، اما ایدئولوژی طالب ها، عقیده طالب ها و عقیده و ایدئولوژی غرب از هم
بله. من نتاسن وحدت
یا یک سوال قبل از این خانم خادم که شما شروع کنید، آیا فکر میکنین که این نوع مذاکرات یک نوع زمینه سازی برای به رسمیت شناختن طالبان است؟
طالبان شدیدن پیامی هست که از این مذاکرات نتیجهش به رسمیت شناختن امارت باشه، اما آمریکایی ها اصلا به این فکر در این مذاکرات نیست. آمریکایی ها یک اهداف کاملا متفاوتی داره که معیار کردم که خروج نیروهای آمریکایی‌هاشون از افغانستان باشه.
بله، امریکا د دې غونډې نه مخکې د خبره په وضاحت کړی ده چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لاره وګده ده، او د دې جوګه نه دي چې د افغانستان شتمنی دوی چې د غوړي چې د 10 میلیارد ډالر دی بیرته د افغانستان ملي شتمنی د افغانستان ته ازادي شي، دا د ورته ورکړ شي. دا خبره خو امریکایانو د وخت کړی ده، او د دې دوړو خواو اجنډاوي چې په دې قطر کې ناسي خبرې کوي هغه هم معلومه دي. د رسمیت د پیژندلو مسله نه ده، ګرچې طالبان به دا کوشش کوي. خو تاسی خبری او نظر واوریدل شو چې بالکل هغه سي مایوس استي، او تاسی دردوي، مګر ډاکټر سي فاروق اعظم په بل نظر، او تاسی په نظر کې کافي توپیر ده. وګورو سليمان خیل صاحب سوي. سليمان خیل صاحب محترم،
بسم الله الرحمن الرحيم. زما نظر خو دا ده چې وسنۍ ناس سيدي په دوه کې د دوام پړاو د دې لپاره ده چې امریکایان د دې لپاره تشويش لري چې د بیا د افغانستان دوی په هیواد عام شکل د دوی په متحدینو باندې بریدونه تر سره نشي چې دا تشویشونه دی غواړي رافه کی او همدا څنګه طالبان هدف دا ده چې دوی ته اطمینان ورکړي چې موږ احساس سره کوم تعهد هم چې کړی ده په هغه لومړني تعهد باندې تاسو سره ستراتیژیک سند هم چې امضا کړی ده هغه باندې موږ ولاړ یو او موږ نه غواړو چې موږ د افغانستان د خاورې نه په تاسې باندې کوم برید تر سره شي. دا دوی اطمینان په شکل باندې او دوام پړاو کې بیا هم دا خبرې کېدای شي منځ ته راشي چې موږ منګه در رسمیت پیژندلو پاکلم کېدای شي داسې دنیا ته په ځانګړې توګه امریکا ته وښیي چې موږ تاسو سره په تمام مسایلو کې همکار او موږ د رسمیت پیژندلو لپاره باید تاسې همکاران او نړیواله ټولنه په دې باندې موږ سره مرسته وکړي تر څو چې موږ د اوسني بحران کې چې د طالبان حکومت مخامخ ده چې افغانستان خلکو اقتصاد ډېر صفر سره مخامخ شوی ده هغه کسان چې کارمندان حکومتي معاشونه لري همدان سره رنګه اقتصاد برخه کې تجارت تمام شیان په ټپه باندې ولاړ دي نو یې دی د ولاړېدو لپاره دوی هم کوشش کوي چې یوه لاره د حل پیدا کړي تر څو چې امریکا ته هم او د دوی متحدینو ته قناعت ورکړي چې موږ همیشه د تاسې لپاره په راتلونکي کې به خطر نه جوړېږي او نه به موږ خاورې نه بیا دوباره په تاسې باندې حملې ترسره کېږي. نو زه ما فکر باندې دا خو د طالبانو هدف دا ده چې دا نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي مګر در ځایه چې زه بیا فکر کوم هغه کسان چې دوی سره مثال القاعده شبکه ده او نورې توریستي ډلې دي اوس هم دوی سره همکارې دي په افغانستان کې خود مخفي نظامي اډې لري نو دا تر څو چې امریکایان خپل اطمینان پیدا نه کړي چې واقعا دوی طالبانو کې اصلاح راوړل او اړیکې قطع کړي دي فکر نه کوم که دوی کارونه م د خبرې ښې مخته ولاړې شي ځکه چې دا سل ورځې کې موږ او تاسې دوی کارکرد مطالعه کې وګورو هغه نظام یې چې دوی باید له منځه وړی نه وای وړی هغه نظام یې له منځه یې وړه داخلي مشهوریت یې د سقوط سره مخامخ دوی غوښتل چې لویه جرګه وغواړي لویه جرګه یې هم راونه غوښتله د انتخابات هم ونه شوله بهرنۍ مشهوریت یې هم د سقوط سره بیان ازادي د سقوط سره مخامخ پانتونونه د سقوط سره مخامخ شوله تجارتي سیستم یې هر څه راړنګ کړل همدار بهنۍ اړیکې هم
یعنی سلیمان خیل صاحب تاسې د دې خبرو نه داسې تمه توقع نه لري چې د حل یوه لاره به راپیدا شي او اندازه توافق به بیرته راشي دا کمې وعدې او ژمنې چې شوي دي د تړون غزنې برخې به عملي شي د دې توقع لري یا نه؟
فکر نه کوم ځکه چې طالبانو کله چې دوی نظام منځ ته راغی دوی خو وایي چې موږ عمل شموله حکومت منځ ته راوستلی دی هېڅ عمل شموله حکومت نه ده او پر څنګ دی چې عمل شموله حکومت په هر صورت باندې کار اهل کار ته باید وسپارل شي ځکه چې یو څوک مثال ډاکټر ده یا انجینر ده یا نور برخو کې نظام تحصیلات لري هغه هر څوک مطابق د مسلک باید پر ځای چې ځکه چې کار که اهل کار ته ونسپارل شي نو موږ مملکت به اوس وضعیت سره مخامخ کېږي لکه چې اوس موږ او تاسې ګورو دا فعلني وضعیت کې فعلي وضعیت کې موږ او تاسې ګورو وزیر دفاع ملا ده وزیر داخلې ملا ده وزیر صحت عامه ملا ده رئیس تجارت ملا ده وزیر رئیس اقتصاد ملا ده تمام رئیس پانتون ملا ده تمام کارونه د ملایانو په لاس کې دي خی دغسې چې وایي نور دنیا به من دا کار کوه ټول به ملایان فارغېدل نو ضرورت نه و چې یو څوک ډاکټر شوی وایي څوک انجینر شوی څوک اقتصادی وغیرهی وایي او نور یا نظامي زده کړه یې کړی وایي نو ټول به ملایان فارغېدلی دې لپاره الله پاک وایي چې کار اهل کار ته وسپاري که نه تاسې منتظر د قیامت کې نه یا نو دې نه نور بېرته بل قیامت چیرته ده چې موږ ګورو دا وطن هم نه څوک په رسمیت پېژني او نه هم کار اهل کار ته وسپارو وطن د خلکو امیدونه قتل دي او خلک افغانستان
یو دقیقه تاسې صبر وکړئ سلیمان خیل صاحب محترم چې دغه خبره چې دا د دې نه بل قیامت نشته دی چې ډاکټر صاحب فاروق اعظم څه وایي د ملا محمد حسن اخوند صاحب په خبرو کې یو خبره ده او غوړې را مهمه خبره ده چې دنیا هم غواړي د افغانستان خلک هم غواړي چې د سي حکومت چې ټول افغانان ټول قومونه ټول قشرونه غو مسلکي کسان پکې وي او داسې کسان چې لاسونه د خلکو په وینو نه لړلي فساد کې نیوي مثلا شامل پخوا دغه سي کسان باید پکې نیوي پاک خلک پکې وي وطن دوست وطن پرسته خلک پکې وي نو دغه خلک خدا غواړي مګر د مولا محمد حسن خبره ده چې هم دا حکومت چي دغه سرپرست حکومت وي هم دغه همشموله ده د خزو د حقوق او کارو د برخو مسلو کې ویل دي چې طالبان چې راغلي دي د خزو عفت او ابرو پځه شوی ده، او ځنې بل خبره ده چې ځنې ځایو کې مکتبونه خلاصي ودي او نور باندې هم فکر کیږي او جنکه خو دې به د تعلیم حق ولري. نو د دوی دا خبره او د دنیا د غوښتنې ډاکټر فاروق اعظم دلته د سمس کې کومه لار پیدا کړې شي
او لارول نه سپیرا چې د دنیا په خوشبینی او فکر او فکر کول څه دي چې تاسو باید مشکل وجهه متوجه شو چې دا نظام انتقال کوي نه دی لکه د کرزي حکومت چې اصلا په نه دی انتقال شو.
بله
دا نظام سقوط شو.
بله بله
او سقوط دا ډېر ځپته کوله ډېر زور غواړي ډېر افغانه کار نه دی. دا یو عنصر دی. دوهم عنصر دا دی چې تېر نظام هم ونی وفیصده دا د خارجي کومکو باندې روان دی.
بله
خارجان دا کومک وسپند کړی دی. تېر نظام چې ما دې د دې یو اوازه شوه چې بایدن وویل چې زه وزم صرف د دې اعلان سره دا نظام سقوط
صحیح.
نو اوس خو عملا هغه پیسه بنده ده. دا ځکه یعنې دا یو واقعیت هم باید یو څه موږ پن ورکړو چې واقعیت دا دی چې دا یو قدم باروي د کابل سره مزاري شریف ته. نو کېدای شي چې یو میاشت دوې ته ځای پر ځای سمې ځای پر ځای نه کړی شي. نو دا نظام سقوط شوی دی. یو حوصله هم پکار ده. بلې خواسته یو غټ خبره دا ده چې دې نظام کې د دې ټول شل کاله د تکلیفو سره چې سیاسي دي مثلا خلکو دا طالبان کورونه ورچور کړي دي وژلي دي، لکن اوس په دې ملک امن دی او غوی عفو کړی دی. خلک دلته زه خو کابل کې هم خلک ډېر په آرام او په اطمینان باندې ژوند کوي. په ټول افغانستان کې په اطمینان ژوند دی. یعنې کدای شي چې یو ډېر خصوصي واقعه دا چې څوک قصاته چاته اخلي خو د دولت پالیسي داس نه ده او دولت ډېر حوصله کوي او خلکو ته ډېر په څه وضعیت ګزاره کوي. دا یو مثبت پوینټونه دي. یعنې موږ خو داسې نظامونه هم په افغانستان کې ولیده د کومونستانو وخت مطیاد دی چې نه تنها چې خال چاته فرصت نه ورکوه ټول خلک یې مړه کړه قتلعام یې کړه وطن یې وشړل انحصار و سوچ یوازې د دوی حکومت و. دا رقم مجاهدینو هم هغه چې سم حکومت جوړ نه کړی شوی او تېر وخت چې دا شل کاله اخو د ټولې دنیا حمایت شوم و. نو موږ په بون کې هغه حکومت ولیدی چې ډېر محدود ډېر انحصار ډېر خراب حکومت و. د هغه نتیجه همدا شوه چې خراب و خراب وسوه سقوط شو. دا ځکه اوله خسته خراب شو چې زه چې ورته ګورم سړی ډېر بېطرفانه قضاوت وکړي. نو د دې سره چې دا نظام سقوط شو سره د دې چې تېر نظام پر خارجي کومکو ولاړو اوس کوټول بند دي. دغه چې دا یو امن دی دا غنیمت دی اوس کوشت خو نشته. د شپې ورځې خلک سفر کوي مثلا دغه چې خلک حکومت خپل انتقام نه اخلي باور شو دا چې ډېر زوی سوی دی امارت هغه دوی په دغه ځای چې ډېر غټ خلک ناست دي په دې کابل کې او څوک څه نه ورته وایي. دا هغه مثبتې نقطې دي چې باید سړی په دې کار وکړي او ورته نور هم د امارت ووایي چې تر دې ځایه مو ښه قدمونه اخیستي دي نور مثبت قدمونه هم واخلي. پیشنهادات ورته وکړو ورته وایي دغه لار ده دغه لار ده دغه لار ده. زه وایم چې دا یې هغه ښه طریقه ده نسبت وجهه چې
وبخیر ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب محترم دغه مولا محمد حسن چې ویلي دي چې دغه حکومت چې دا اوس موجود دی دغه هم شمول ده د دوی په فکر هم شمول ده ستاسو په فکر هم شمول ده.
زه چې ویلي چې هم شمول دي دا ځکه چې طالبان په اصل کوم کوم وزیر تعقیده نه لري. یعنې هغه د خپل اصول په اثبات وایي چې موږ کوم کوم وزیر تعقیده نه لرو. موږ یو مذهبي ډله یو او په افغانستان ټول مسلمان دي. مستره ده
قوم
و دام اختاله نیست
نه ده قوم خبره.
لیکن چون چیر حکومت طول پر قوم و قومبازی و مذهب و سیت افریقه پا وطن که پا درز اشولو که طول وقت گردی او تا چه پایانی چه دریه حده و چه پایانی کمپونس که دو رئیسی جمهورانو
بله.
مگر دغه حکومت
تشکر ببخشین فقط لخت خبرهاست از میهمان محترم جناب آقای وحدت یار دکتر فاروق اعظم و جناب آقای سلیمان. خیلی خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن به خبرها و فشرده خبرها گوش بدین، بعد بعض خود دنبال میکنیم.
اما دغه حکومت هم چه موجود ده، ده هم خلق هم شمول حکومت نه بولی، خلق وی چې ټول ملایان دی ملابازی ده، نو په دې برخه کې روسته اساس نظر
بود. بعدن صحبت میکنیم.
بله،
با تقدیم سلام. حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای دوحه بر وضعیت روان در افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. گفتگوها میان هیئت طالبان و مقامهای امریکایی و اتحادیه اروپا دیروز شنبه در پایتخت قطر آغاز شد. دفتر سیاسی طالبان در دوحه بحث‌های روز یک شنبه را مثبت توصیف کرده و گفته است که نمایندگان اتحادیه اروپا در باره نگرانی‌هایشان وضاحت دادند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش دیروز با تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز دیدار کرد، اما درباره موضوعات مورد بحث میان آنها جزئیات داده نشده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که آقای وست با هیئت طالبان در دوحه دیدار خواهد کرد. رهبری حکومت طالبان به بانک مرکزی افغانستان دستور داده است که حساب‌های بانکی مقام‌های حکومت پیشین را که به کارشان در نظام کنونی ادامه دادند را دوباره باز کند. انعام الدین سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در صفحه توییترش نگاشته است که بر اساس این دستور پس از تایید نهادهای مربوط حقوق ماهواره این مقام‌های حکومت پیشین نیز اجرا خواهد شد. طالبان پس از تسلط بر افغانستان حساب‌های بانکی بسیاری از مقام‌های حکومت پیشین را مسدود کرده و گفتند که در این مورد بعداً تصمیم خواهند گرفت. آقای سمنگانی همچنان نگاشته است که حساب بانکی مقامات حکومت پیشین افغانستان که در این کشور زیست دارند نیز باز خواهد شد، اما معاشاتشان پرداخت نخواهد شد. معاون سخنگوی طالبان افزوده است که آنده از مقامات دولتی که فعلا در خارج از کشور هستند و مسئولیت‌هایشان را رسماً به مسئولون امارات اسلامی نسپردند، حسابات بانکیشان مسدود باشد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که برخورد نادرست و خشونت علیه خبرنگاران در این کشور هنوز هم ادامه دارد. شرح بیشتر را از لیلی ماهبی وزیمی مشنوید.
این کمیته بر روز شنبه با نشر گزارش گفت در یک هفته گذشته یک خبرنگار در کابل مورد لط و کوب افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و یک خبرنگار دیگر به دلیل نشر گزارش درباره فقر یک خانواده در غور مجبور به ترک خانه اش شده است. این کمیته افزوده است که برخورد نادرست و خشونت علیه خبرنگاران ادامه دارد، با وجود آنکه حکومت طالبان وعده داده بود که این وضعیت را تغییر خواهد داد، اما متاسفانه که این وضعیت هنوز تکرار می شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان گفته است که در این مدت یک کارمند پیشین نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی در انفجار در غرب کابل زخمی شده است. این نهاد گفته است که هفته گذشته خبرنگاران نیز مانند سه ماه گذشته با مشکلات متعدد مواجه بودند، اما مشکل جدیتر از آن این بود که هیچ موردی از خشونت در برابر خبرنگاران بررسی نشده و عاملان آن شناسایی نگردیده است.
در ادامه خبرها، سازمان عفو بین الملل در درخواستی از کشورهای جهان خواسته است تا موضوع حقوق زنان و دختران افغان را با گروه طالبان به مذاکره بگیرند و آن را غیر قابل بحث قرار دهند. در این درخواست عفو بین الملل ضمناً جامعه جهانی خواسته است که برای درک بهتر از واقعیت‌ها با مدافعین حقوق زنان و فعالان افغان تعامل کرده و برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان با آنان کار کنند. تخصیص بودجه برای تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های ترقی حقوق زنان در افغانستان از دیگر خواست‌های این سازمان است. تسلط گروه طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگوست 2021 سبب تغییرات عمده در زندگی تمام افغان‌ها شد، اما زنان و دختران افغانستان به گونه ویژه با محدودیت‌های شدید مواجه شدند. مقام های پاکستانی میگویند که شب گذشته افراد مسلح بر یک پسته امنیتی در ساحه وزیرستان شمالی حمله کردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله دو نظامی این کشور کشته شدند. تاکنون مسئولیت این حمله را فردی و یا هم گروهی بر عهده نگرفته است. درگیری ها در بخش های وزیرستان میان تندروان و نظامیان پاکستانی در حال انجام می شود که به تازگی حکومت این کشور با تحریک طالبان پاکستان با آتش بس کامل توافق کرده است. تحریک طالبان پاکستان از سال 2007 میلادی به این سو مسئولیت حملات مرگبار را در آن کشور بر عهده گرفته است، حملاتی که موجب کشته شدن هزاران پاکستانی به شمول نیروهای امنیتی آن کشور شده است. در گذشته مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان با ناکامی مواجه شد و این ناکامی سبب گردید که حکومت پاکستان در سال 2014 میلادی حملات گسترده را علیه تندروان این گروه را اندازی کند. نیروهای هوایی تایوان امروز یکشنبه علیه پرواز 27 طیاره چینایی که وارد قلمرو این کشور شده بودند، پروازهای هشداری را اجرا کردند. بر اساس گزارش وزارت دفاع تایوان، این اقدام بعد از آن صورت گرفت که تنش‌ها در این ساحه رو به افزایش نهاده است. وزارت دفاع همچنان بیان داشته است که برخی از این طیاره ها از جمله 5 بمب‌افکن H6 با قابلیت هسته‌ای بر فضای کانال باشید در جنوب که این جزیره را از فیلیپین جدا می‌کند پرواز کرده است. سفیر روسیه در ایالات متحده از اخراج 27 دیپلمات دیگر روسی همراه با خانواده هایشان از این کشور خبر داده است. قرار است که دیپلمات های روسی تا تاریخ 31 جنوری امریکا را ترک کنند. آناتولی آنتونوف در یک مصاحبه ویدیویی گفته است که با اخراج این تعداد از دیپلمات های روسی آنان با کمبود کارمندان مواجه خواهند شد.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم برنامه روک و راست مشنوین که در رابطه با اظهارات رئیس الوزرای حکومت طالبان در حالی که مذاکرات میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده و اتحادیه اروپایی جریان داره بحث میکنیم. در آغاز جناب آقای وحدتیار، شما اظهارات آقای فاروق اعظم شنیدین. من یک سوال هم به او اضافه میکنم که هرچند توقع طالبان از این مذاکرات در عمدتاً آزادسازی پولهای منجمد شده و بر رسمیت شناختن حکومتشان است، اما امریکا گفته که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان با وقت بیشتری نیاز است و طالبان در وضعیت نیستند که سرمایه ملی افغانستان برشان سپرده شود. نظر شما را میخواستم بفرمایید.
خب امریکایی ها تشویش داره، امریکایی ها به این باور هستن که اگر ما این 9.5 میلیارد دلار را ما بتیم به کی بتیم؟ مثلا اونا میگن که سراج الدین حقانی که وزیر داخلی طالب ها هست اونا در لیست تروریست ها هست و 5 میلیون دلار هم به سرشان گذاشته شده و بعض سران دیگرشان هم در لیست تروریست ها هست. نظر به قوانین امریکا و حکومت امریکا را محدود میسازه از یک طرف شما اینا در لیست تروریست ها هست، امریکایی ها به با این باور هست و از دیگر طرف شما 9 میلیارد دلار را برشان میتین. یک مسئله دوم این است که معاون رئیس الوزراء به سفری که به تاجیکستان و ازبکستان داشت، رئیس جمهور ازبکستان ازشان خواسته بود که ما با شما تعامل میکنیم اما شما از افراد طاهر یلداشو که در افغانستان از به ما برگردانیم که اونا در بحثی که در کابینه داشتن بعضی وزرای طالبان مخالفت کردن که اینا همکار ما بودن، ما از اینا حفاظت میکنیم در افغانستان. این هم نگرانی از برای آمریکایی ها که ما این پول را اگر از اونا بتیم این پول نشوه که در اختیار افراد طاهر یلداش و حرکت اسلامی ازبکستان که در افغانستان هست، گروه های دیگری که در افغانستان در اختیار اونا قرار داده شود که علیه امریکایی ها استفاده شود. دلیل سومی که امریکایی ها داره که اینا از مدل و مثال پاکستان استفاده میکنن که ما 33 میلیارد دلار بر پاکستان کمک کردیم علیه طالبا مگه او پیسر به شبکه حقانی داد که توسط شبکه حقانی 2400 آمریکایی در افغانستان کشته شد. این نگرانی ها را آمریکایی ها داره و اینا نیاز برای طالب ها هست که چقدر میتونه که آمریکایی ها را قانع بسازه که این پول ها علیه آمریکایی ها و متحدینشان استفاده نمیشه، به جای درست استفاده میشه و ای که به جای به چی استفاده میشه. مهم است طالبا که یک پالیسی، یک برنامه واضح بر جهانیان نشان بده که این پول را ما به این چیزها استفاده میکنیم. اما متاسفانه در 100 روز نخست، ببینید 100 روز وقت کمی نیست، ما طالب ها 2 صفحه پالیسی نداریم، 2 صفحه استراتژی و پلان نداریم، نه در عرصه تکنولوژی، نه در عرصه زراعت، تجارت، اقتصاد، اقتصاد سازی، در هیچ عرصه 2 صفحه ما طالب ها نداریم. چی گفته آمریکایی ها 9.5 میلیارد دلار در اختیارشان بده که باز این پول ها نگرانی آمریکایی های است که در دست ایمن الزواهیری بفته که اونا قصد های خود را از آمریکایی ها بکنده. از این نگاه تشویش های وجود داره.
وحدت یار سب محترم اساس دغه خبری دغه نقطه چې مور را یاد کړی چې امریکا په دغه ملحوظات باندې دغه اندیښنو په اساس باندې دغه پیسې نه پریږدي یا طالبان په رسمیت نه پیژني. وګورو چې ډاکټر صاحب فاروق اعظم څه وایي، آیا د امریکا دغه اندیښنې په ځای دي یا نه دي؟ امریکا وی که هر بل ملک وی او که هر دنیا وی چې دی وی ډلنه د یو سازمان نه د حکومت نه دغه سي غوښتنی ولري، د غوښتنی په ځای دي یا نه دي؟ ډاکټر صاحب فاروق اعظم
چې موضوع ته د بل نگاه سم کتلای شو، کدا د افغانستان کې سی وی نو بیا د افغانستان موجوده چې څوک حاکم دی او پر دې ملک باندې حکومت سي امن راوستلې وي او حکومت چې دی بیا خو نو دا مال دی، یعنی د ملک مال دی.
خب به این معنی است که اونا به زور تفنگ قدرت گرفتن دکتر سیب اعظم، یعنی مشروعیت ندارن. هر نظامی که به شکل با تفنگ و یا از نگاه نظامی قدرت بگیره، از هیچ نگاه، از نگاه حقوق بین الدول مشروعیت ندارن تا ای که مردم به اونا رای بدن.
من موافق شما هستم.
بله.
در بون حکومت جور شد بهش مشروعیت نداشت.
بله.
تمام دنیا با او حکومت
خب در حکومت موقت بود تا ای که رای گیری کردن و حکومت شد. بله.
در نه تنها در افغانستان یک فلس زمین در قدرت در اختیار نداشت، بلکه حکومتش هم در خارج جور شد، از خارج دیسانت شد.
بله.
از خارج وارد شد و بعد چون قدرت دستشان بود باز از شش ماه یک جرگز دایر کرد، یعنی ایتو نبوده که اونا مشروعیت داشته. اصلا دنیا میخواست که او را برسمیت بشنفته و طول برش بیتا. یا مثلا مثال ما از طالبان دفاع نمی کنم، ولی واقعیت های جامعه را میگم.
بله.
حکومت گذاشته فاسد ترین حکومت دنیا بود، لیکن امریکا و دنیا دادنش دلارا میانده و هر قدر دلار برایش میداد که هر وزارت با ولسی جرگه که میرفت نصف پول مصرف نمی کرد و حتی وزیرا موقوف شد که 25% هم نمی تانیست که پول مصرف کنه، چون این قدر پول به افغانستان می آمد با یک حکومت نالایق فاسد و هیچ در بر اکثریت مملکت هم تسلط نداشت. به این خاطر ما میگیم که مسائلی تو مطرح شود که اینمی پول افغانستان است.
بله.
مردم اگه معاش نداره، ما اقتصاد در حالت رکود است، یک نظام سقوط شده، نظامی امریکایی سقوط شد و اگه وظیفه دنیا است، این یک بد اخلاقی است که با افغانستان پول نمیتن، این بد اخلاقی است که با مردم افغانستان کمک نمی کنه، میبینه که اینجا کار نیست، میبینه که اقتصاد متزلزل است.
دکتر صاحب محترم که از اساس خبر اونی سم
برای منافع خود مردم سزا میتا، برای این سزا میتا که یک حکومت نالایق
دکتر صاحب زستاسه خبر نیسم ما معذرت غواړم نو او بخی دغه پیسې چې استاد وای چې د حکومت تور کشي او وحدت یار سی وای چې د طالبانو په دې کابینه کې زنی کسان دی یا یو سو کسان دی چې دغه په سر باندې نقد پیسې نمونه خودل شي وو نمونه درته واخستل نو د پیسې چاته ورکی د کوم حکومت ته ورکی کوم شخص ته ورکی چې اطمینان ولري چې بیا هم د تروریستي ډلو سره یا مثلا دغه لاس ور نشي یا دغه په خیر نشي یعنی دغه لاس ونه لوي
دغه حکې د کوم شاسر قرارداد وکي همدا خلق وا کامغه حکومت هغه خلق وو حکومت جوړ کړی دی د کوم سره چې اصل څه خبرې وکړه همغه حکومت ته جواب کی چې د دوه هي د قرارداد او چې ورسره کاوه په دوه حق ناس وا همغه خلق وو حکومت کې دی همغه خلق وو حکومت حاکمان کې د وګړو سره پرون په دوه حق معاملات کول او سم معاملات وکړي دا دغه پر خلکو شایزه فولتی و هغه هم غلط کار وشو ډیر غلط کار یې ډیر غلط شایزه پر فولتی و او هغه منصوبه او هغه پروژه سراسر ناکام شو معلومه شو چې دا جنگ هم فیک جنگ و دا جنگ خراب جنگ و دا جنگ دیگه ملی و دا جنگ د افغانستان د ملت خلاف جنگ و او دا شل کاله د افغانستان د ملت پر ظلم وسو اوس نور ظلم باید ونسی موږ چې شل کاله ملک ظلم شوی دی موږ نه باید ځان ته هغه ظلم معاجی کو او وای شو چې دا ما پیدا کی دا دې دنیا مسؤلیت دی د دنیا د امن خصوصا امریکا او غټ طاقتونه چې د امن ضمانت دي په افغانستان کې دا دوی د پیسې یا دغه حالت ناورین چې وګوري او قصدن یې راوستلی دي دا ناورین په دنیا راوستلی دي دا ناورین باید ختم شي او دا د دنیا مسؤلیت دی او زه د افغانستان د ټولو تعلیم یافته طبقې ته غواړم چې دا اواز چکی او وایي چې دا بشري ناورین چې دنیا مسلط کړي دا باید ختم شي یو یو خواري خو دنیا را روانه ده د افغانستان ته ټول تعلیم یافته طبقه باسي چې افغانستان هیڅ تعلیم یافته ونه لري چې اباد شي دوی خو سنکشنونه په بروپیا پر باندې کړي چې خلک د لوږې مړ شي دا اباد اخلاقي باید بند شي دا زورواکي باید بند شي دا د افغانستان ټول تعلیم یافته باید په یو څه ځغ باندې ناری کې پر دنیا باندې چې دا ظلم بند شي
او بخې یو بل خبر دلتشته ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ویلي دي چې په هر واد کې چې کله یو لورې په انتخاباتو کې بریالي کیږي نو ټوله کابینه بدلی او د پام وړ کسان دوی ټاکي نو دلته خو د طالبانو په حق کې دا خبره کیږي چې دوی وعده کړي و چې امریکایي قواوې چې وځي بیا بنو بین الافغاني خبرې او بیا به حکومت جوړيږي مګر مغه سونه شو طالبان په زور رانه نوتل نو ځل کارپوهان وایي چې د اختلاف غټه نقطه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د دوه هېد تړون نه روسته اوس هم پم دې خبرو کې امدا ده چې دوی په زور نه نوتل کابلی ونیول دا کار باید نه وکړي
دا په زور خو نه نوته دا نظام خو نقطه له سقوط سقوري دا خو دوی خو نه راتل کابل ته زما خپل یو کابل کې نه اتم دا امریکایانو عذر ورته کاوه یو څو طالبان ته شرط نه بلته دا کابل ته نه راتل داخلي ځات و دوحه تولاری وزر و تکاوه چه دا کابل شرکیزی تاتیراتی دا کابل خلق و وزر خودل تا دا کابل خلق و وزر کاوه تالیبان تاتیراتی او تالیبان بوده چه مستحود کردیم چه کابل تا نرازو خلق و وزر کاوه دل
فکر تشکر جناب آقای سلیمان خیل
دا کابل تا دوی زغت راغل اوز دا نظام دوی وی مجده سرپرستی مجده تا تغییر ورکو چما دا امن قائم شي چې یو موږ مطمئن شو موږ به دا غره کوم لکه په ګون کنفرانس کې چې فرصت ورکړ څو شپږ میاشتې یو کال فرصت ورکړ چې یو اړ لوی جرګه راوغوښته بیا شپه یو کال بعد بیا انتخابات وسو نو دوی ته هم یو کال خو موقع خو ورکول چې دوی خپله وای دا موقت حکومت موږ به د نو دا خلکو باید دنیا موقع ورکړي.
بله تشکر آقای اعظم. جناب آقای سلیمان خیل شما اظهارات آقای وحدت یار هم شنیدین و از دکتر صاحب اعظم هم. نظر شما در این مورد چی است؟
از باید تا دی اکلاب در فاروق صاحب اعظم تا اکلاب باید نظر از او وای ما چی دی بعد نظریات از دی دو ما در پیسو در آزاده اولو پا اکلاب بانده چی آزاد دیسی خدا پایق صورت بانده چی منظم پالیسی دی لپار جوده شی او پیسې په ملکی برخه کې ولګيږي د سینې چې پیسې خپل مثال نظامی جګړو لپاره او د نظامی اهدافو لپاره او تروریستي عملونو لپاره او په دې کې نور خپل د تروریستي عمل
افکتی او جنگ لپاره آمادگی ونیسی په دې برخه کې باید په دې باندې او بندیز ولګي او پاتش ملکی برخه کې رښتیا هم افغانستان وضعیت اقتصادي ډیر بد وضعیت سره مخامخ ده ډیر مشکلات سره خلک ملت خلک په افغانستان کې ډیر بد وضعیت سره ژوند کوي که دې برخه کې پیسې ورته آزاد شي سر د ملکی برخه کې ولګيږي دا به ډیر ښه وتیږي او پاتش په نظامی برخه کې باید په دې باندې بندیز وسی دې لپاره تر اوسه په دوی کې هغه کوم تعهد چې دوی ترمنځ د امریکا او د طالبان ترمنځ باندې کوم تړون چې امضا شوی په هغه تړون باندې دوی ولاړ نه دي هغه تړون یې سرغړونه کړې ده هغه کسان چې دوی وایي غوښتل چې مثال هغه بینالمللي تروریستان چې دي هغه ډلې اوس هم دوی سره یو ځای په اعمال کې ورسره په جنګونو کې شریک وو د کابل په سکون کې هم اکثره د دوی لاس وه بل ډاکټر صاحب فاروق اعظم ډېر ښه نظر وکړ سیا شیشي کې زه سره مخالف یم د کابل کې دوی مخکې د مخکې ځای په ځای شوي وو د خپل رئیس جمهور غني ولې دې وتښتېد دې لپاره دا وتښتې په څنګ کې ده یو تعداد نور موږ او تاسې همسایګانو هغه یو تې نظامي کړی او چې د طالبانو کوم قمندان د قول اردو چې په هغه کې له منځه لاړ د انتحاري حمله چې هغه وکړه زه داعش په چارسر بستر باندې حمله ترسره کړې وه چې په دې کې له منځه لاړه دا تقریبا 200-300 نفرو سره په کابل کې ځای په ځای شوي وو همداسې نور ګروپونه ځای په ځای شوي وو دوی بعضې اعمال ترسره کړې دې نه و دې لپاره چې وینې توی نه شي رئیس جمهور غني په دې باندې مجبوره شوی چې افغانستان پرېږدي او پاتې چې راغلم په فساد پاکړه کې فساد رښتیا هم په نظام کې فساد د هر در ډېرو اول فساد خو د اول سرنغ وخته منځته موږ نظام ته راغی چې کله چې کري صاحب حکومت موقت منځته راغی نو ده هغه پخواني ټوپکیان څه ناروا ظالم خلک د طالبانو پخواني رژیم نه دوی تښتېدلي وه په نورو ځایو ته هماغه ظالم ناروا خلک دوی راوسته په حکومت کې ځای په ځای شوه او حکومت یې د هغه ځای فساد خراب او فساد تعداد د هغه ځای کېښوده او په خفا کې به د خپله کردي صاحب هم دا خبره یاد ورته کوله چې پیسې غلا وکړي چور وکړي خو مګم بهر ته یې نه وړې تاسې په دې خبرې به شاید وسیږي چې دوی په عمل رئیس جمهور کردي ویلې چې تاسې پیسې چور کړي غلاوې وکړه مګم د افغانستان بهر به نه وړې نو فساد بنیاد د هغه ځای کېښوده شو که فساد بنیاد د هغه ځای تعداد منظم ښه ښودل شوی کار اهل کار ته سپارل شوی په هغه وخت کې کار اهل کار ته نه و سپارل شوی که کار اهل کار ته سپارل شوی منظم قدم په قدم مخته راغلی په دې شلو کرو کې موږ هم پرمختګ کېده او دا یوازنی علت د عوامل د نظام موږ سقوط سره کنه ملت یې موږ په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ نه ډېر کلک ملاتړی وو مګر ملت ولې ناامیده شو ملت هغه وخت کې ناامیده شو چې په نظام کې ولې د فساد ته خیانت ته درغلي ته لکه مخکې چې ډاکټر صاحب فاروق اعظم یادونه وکړه چې دوه حکومت و یو خوا ډاکټر عبدالله حکومت اعلان کړی بل خوا رئیس جمهور غني حکومت و نو دغه په خپله امت ملت ناامیده شو دې ناامیدي وجه دا شوله چې بالاخره دې حکومت سره همکاري کمه کړله د همکاري کمېدل یې سبب دا و چې نظام یې د سقوط سره مخامخ شو او بل رئیس جمهور په آخر کې ونه غوښتل دې لپاره چې په جنګونه ونه شي د افغانانو وینې بې ځایه توی نه شي هغه لپاره دوی پوه شه دای لاړه ګر چې دلته ډېره غټه اشتباه یې دې لپاره وکړه چې افغانستان خلک یې دغسې پرېښودلی او بل نړۍ چې ده ته کوم اطمینان ورکړی و دای به تر آخره پورې ولاړ وای ځکه چې دوی سره خو داسې فیصله شوې په کابل باندې حمله ترسره نه کېږي که دلکې دوی حمله کړې وه څه کړی بیا د طالبانو مسؤلیت په غاړه کې اوس طالبان هم وایي موږ کابل ته داخلېدو هدف نه درلوده کله چې امریکایان د حکومت د کابل په خپله مایده سقوط سره مخامخ شو دې لپاره موږ داخل شو چې کوم داخلي چور چپاول شروع شو دې لپاره چې موږ مخنیوی نیو اوس طالبان هم دا پړه ټوله په رئیس جمهور غني باندې اچوي نو په حقیقت کې دلته ډېر اشتباهات ترسره شوي دي اشتباهات دواړو خونه دي هم د رئیس جمهور غني د حکومت نه او هم د طالبان نه ترسره شوي دي او اوس هم د موږ د اوسنۍ د درې میاشتې حکومت کې هم د طالبانو کوم اعمالونه کوم حرکات چې وکړه که باید نړیوالې ټولنې ته یې خپل صداقت یا وفاداری ښودلی وای چې رښتیا هم موږ ټول افغانانو سره کوم لومړي سر کې آپ عمومي چې اعلان کړی په خپل آپ عمومي باندې ولاړ یو خلکو باندې کار نه لرو او د اقتصادي برخه کې هم قوي کارپوهان کار اهل کار لرته سپارل شوی پوپو کسان او هغه کسان چې پخواني رژیم کې په صداقت وظیفه خاین نه و فساد باندې کاکړ خلک نه دوی باید په څنګ کې خپل ځای ورکړی وای تر څو چې نړیوالې ټولنې ټول په دې باندې اعتماد کړی وای او دې حکومت پر رسمیت باندې پیژندلای. دې په خپل ډیر اشتباهي تر سره کړې و سم دی وای چې موږ به سات عمل شموله حکومت عمل شموله حکومت مهمه نه ده. زما په نظر باندې کدا وحدت یا صاحب کا ډاکټر صاحب فاروق خزان ما سره هم نظر یا د افغانستان خلک او تاسو ټول اړې ما سره هم نظر وسیږي. مهم موږ تاسو لپاره کار اهل کار لپاره لازم دی چې هر څوک مطابق سمسته کې مطابق لیاقت شایستګي کار کړی بار ځای پر ځای شي. دا به مشمول چې مثلا د قبضو مختلفو قومونو نه تشکیل شي. لیک هیڅ موږ مازه هیڅ مهمه نه ده. دا موږ ته مهم هم د هر څه نه مهم موږ ته دا ده چې کار اهل کار ته وي چې هر څوک مطابق مسله کې خپل کار وکړي. افغانستان د وضعیت کنټرول کې افغانستان.
تشکر آقای سلیمان خیل، زنده باشین. تشکر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مونده. با اجازه مهمانای محترم برنامه را جمع بندی میکنیم. جناب آقای وحدت یار بان چه گفته آمد؟ کنفرانس نشستی در دوحه برای افتاده با نمایندگان ایالات متحده و امریکا و نمایندگان طالبان. به نظر شما در حالی که حکومت طالبان تلاش میکنه غیر از به رسمیت شناختن در پالوی زود همه دارویی های افغانستان که راکد از به اونا سپرده شده کوشش میکنن تا چی حد به نظر شما تمام انتقادات جامعه جهانی و فشارهای جامعه جهانی را بپذیرن با قیمت بالاخره به رسمیت شناختن خود و بتونن پولای افغانستان از راکت بودن نجات بدن؟ بالاخره به چی نتیجه خواهد رسید؟ نظر شما را میخواستیم آقای وحدت یار.
من فکر میکنم که طالبا و امریکایی ها و متحدینشان از هم بی نهایت زیاد فاصله داره. شاید سالها و سالها در بر بگیره تا اینا به یک موافقه برسه. شاید هم از 5 الی 10 سال دیگر در بر بگیره که گفتگوهای برشناختن امریکایی طالبا در افغانستان به یک نتیجه برسه و یایی که 9.5 میلیارد دلار پس برگردانه به طالبها. به خاطر از این که دنیا از خود شرایط داره. اگر دنیا میگه که اگر طالبا میخواه که جز دنیا باشه، جز جامعه بین الملل باشه، جامعه بین الملل از خود قوانین داره، از خود ارزش ها داره، این باید بپذیره. ارزش های و قوانین جامعه بین المللی دموکراسی هست. دموکراسی در قاموس طالب ها کفر هست. قوانین بین المللی ای است که مشروعیت داشته باشه هر نظامی که در یک کشور می باشه، در یک جامعه که می باشه، از مردم مشروعیت بگیره. طالب ها از مردم مشروعیت نگرفته. وقتی که طالب ها میگه که ما 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال حکومت موقت داریم، چرا اعلان نمیکنه که حدود این حکومت موقت اینه خدر هست؟ اینه نمیگه. اگر میگه که در بن کنفرانس هم یک حکومت تشکیل شد، او هم مثلا حکومت موقت دو داد به طالبا وقت داده شود، اونجا خو اول فیصله شد که ما حکومت موقت را از این خاطر ایجاد میکنیم که راه گذاشته شود برای انتخابات. وقتی تا انتخابات تعیین شد همه چیزا تعیین شد. طالب ها انتخابات را کفر میدانند.
طالب ها وحدت یار سیب محترم
شما اجازه بدین زیبا خوری تا شما اجازه را که کنه چیزا خبری
وقت
اوس خبر پا دیزی که داده چه طالب ها طالبان
بله
هیچ نوع مشروعیت در افغانستان خلق و اراده تا اصلا احترام نلری. در افغانستان خلق طول شمول حکومت غوری
بله
طول شمول دی بونتو کانفرانس که طول شمول حکومت را غو. اول که طالبان دی طول شمول حکومت به تعریف نپویگی طول شمول حکومت یعنی سه طول شمول حکومت به دی بانا نده چیزه دی خپل گرو دی خپل و ملگر و چقدر تاجک و ازار و ارکیوی در طول شمول حکومت. نه، طول شمول حکومت هر مانا لری چی ستاد ایدئولوژی موافق او مخالف با حکومت موستگی دیوی طولن مختلف سنفونه دی مختلف عقیده خلق و حکومت زان او گوری غیر طالب و حکومت زان او گوری غیر ملاب تو پر طول امارت که ما تا یو دکتر نشی خیلی یو انجینر نشی خیلی
وحدت یار سیب محترم
اقتصاد زان اوسی که نشی خیلی ما تا پر طول امارت که
وحدت یار سیب محترم دیره من نه فقط نیمه دقیقه پاتشوه مگه خو وقت گرو دکتر سیب محترم فقط نیمه دقیقه تاثیل ری میره بنیوکی
زو خو عرض کوم چې دا خو د بون حکومت خو بالکل تاسو وکړه چې دا یو درې خلکو ته ټول ملکات فار تړلی وو. یعنی زه وایم چې په دې خبرو باندې بحث نه دی پکار. موږ ته دا پکار دی چې اوس د طالبان امارت ووایي چې اوس مو حکومت په لاس کې دی، کار و اهل ته وسپاري، د وطن خدمت وکړي او په صادقانه وکړي او د ملت د دنیا سره هم شراب چې تا ولري د همسایګانو سره هم ولري او ملت په اعتماد کې واخلي. زه فکر کوم چې دا پکار دی چې موږ امارت همدا مشوره ورکړو.
تشکر از هر سه مهمان محترم، جناب آقای محمد هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی، دکتر فاروق اعظم و جناب آقای متین سلیمان خیلی آقای مسائل سیاسی که در برنامه حضور یافتند و نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. شب همه بخیر.
پا مخمخه.